سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوي وو. هممهاله په ایران کې یو بله ډله ییزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. دا خبر جزئیات به وروسته واورئ. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند مولوي صابر پېښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه. تر اوسه د دغو دواړو پېښو علت نه دی معلوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې. د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 0 افغانیو عواید ترلاسه کوي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده. د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچا بنگلادش وګټله او افغانستان ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبغاړو تر دې دمه په 33 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي. په دې کې د رحمان الله ګربز 145 منډې هم د پام وړ دي. تر هغه وروسته ابراهیم زادران چې لا هم نه دی سوځېدلی 94 منډې کړې دي. ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغېډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپلې وکټې له لاسه ورکړې او دامګړی نجیب الله زادران له ابراهیم زادران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی. که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادیش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي، ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون ویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی. اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له موسکو سره د سولې خبرو ته د کینستلو غوښتنه وکړه. اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر وو او زیاته یې کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی. د ترکیه ولسمشر ویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي. اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبرو وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال له اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. خبرونه مواردل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوره بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یوه پخوانۍ حمله کې په دخالت تورن شوي وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
باید پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 3500 او 690 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو. د افغان ټیم نن له بنگلادیش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري. د ور روزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درته لرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوي دي.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشئی توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپله لوبې وکړي.
د اړه بام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونو وروستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستره صحي مرکز سیلاونو ویوړل او اوس په کې سیند روان دی چې سړک
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیز حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیز حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران خبری اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونه ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسئولیت هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښه له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځوړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې، نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډیر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 1,500,000 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې با خبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټیکوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپل ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم حذیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دی وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چارټوګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي. بختیار
ستارګزه سب سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو هم خیر. د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. هغه 15 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شی بادم ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. هغه 43 توپونو 100 منډې پوره کړې. نه څلوري دی یو شپږیزه وهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمنانو ترمنځ د 256 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو. او بل اخر دغه کارنامه وست ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچيري د غننونې سیلي افغان لوبډله غټي نو دا بلومړی ځل وی چې په بنگلاديش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وی چې یاد هیواد تماتي ورکي. بل هڅه هیواد له انګلستان پرته بنگلاديش ته په بنگلاديش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتي نه دی ورکړي. رحمت شاه او اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهون کې و چې دوی د کم منډو په جوړولو سوځیدل دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولای شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نږدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي وکولای شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکاتو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پورې منډی کا دغه بیٹسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچونکو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیٹسمنان هم شته، مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنداس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې به ورته ستونزې وي، خصوصا راشد خان او مجیب
وشتنځای چې لساره منګلی ده هغه بریکم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو داسې ویکټ ده چې تر ډیره پورې د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وي نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان توپ چونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کول شي خ کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر ده د غټ کرکټ دغه راز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمونږ خلاف دواړه پاڼو کې سلیزي وهلې هغه د دوی فارم کې توپ وهونکی ده دغه راز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیئران دي چې دوی کول شي یو خ کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼه کې آسان نه وي.
ډیر مننه کوم بختیار ساحل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبې په ارتباط له موږ سره خبرې کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهیم زدرانا موسوزید خو سلیزه خپل وهلې ده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
وربشو بامیان او تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 70,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سره لنزی کو مولا ته دیگه خو این مدن کار و بار نداره و نمو که گوره خمشن دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه بول.
خاقلی محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رزو راهی سی پا دی ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده نموری و ویل دو دوی غواگانی تبالری او بیشتیاوی دو دوی پا بدن که دستیدانی را خیجی چه دو دوی دمرینی لامل گرزی.
یوصل دمی تکاری از ما تقریبا یک گاوه کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگو خود
زمین پا کلی که دغه ناروغی لشپگو چخ زیاد غواگانی وجلی دی نور غواگانی هم ناروغه شوی دی زما غواگانی هم ناروغه شوی وی تونز پا شری غواگانو که ده کمری شی خلگو تا بدی دستون زیرا ولاری کری حقی غواگانی چه واکسین شوی دی هم مری زما غوا هم واکسین شوی با خمره شوا
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد بخاطر که من گل خود واکسین کرده بودم واکسین خان واکسین قطی گرفت کشت
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي، ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او ښه نه شول دې ته اړ شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین زبیولا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمسل احمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2002 واکسین باید تطبیق وکړم و تانه زفته ده
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې 2400 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین نرو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل ورستیګنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړون کوي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آن لاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړون کوي په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یو شپه مخکې ل خپل ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخه ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشئی توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګ ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشئی توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشئی توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دې وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشئی توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وایي غواړي د ورزش لارې ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. فواد الخیل او فرید احمدی او احمد الله ممیمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا ډېره ګټورې دي. دا هر ځوان له نشئی توکو څخه مننه کوي او بل خېست دا لرونکي ځوانان دلته لرونکي منګه چې خپل لوبې وکړای شي دا پرمخت للی شي د نشئی توکو بچیدای شي. پیغام مې ځوانانو ته دغه ده چې هر سړی باید د نشئی توکو ځان وساتي او څوک چې په نشئی توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بدو عملو نه شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدره نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړي.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو، خاصتا د نشئی توکو په ضد باندې دي چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي. په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته که دوی داسې ووایي کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو یا کومه لاسرسای نه لرو، ورته هر چیرته کولای شي، په کلیو په بانډو کې کولای شي. او موږ همیشه کوشش کړی تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم لدی لوب خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي ترڅو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمال او ولی ولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خراب کارونه ل عمل کولونه ل نور نشئی توکونه کغړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي. ل خراب کارونه ل بیجا کې ناستونه د دې شانو نه لاس واخلي، بیا کولای شي چې ل عمل نو ل خراب کارونه لاس واخلي، ځان لري وساتي.
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی هفته دي هغه پری دي. هر سپورت چې وکولی بال وی کا کرکټ وی کا فوټبال وی کا کومه رسمي لوبه وی وغو د پاره د سفتنامو کې وغو کې د ځانونه شامل کړي چې دغه کوم مرض کوم آفت باندې دوی اخته دي چې انده کې لدوی نه دوی بېغمه شي. د دوی د پاره خو زیاته تشویقي جنبه لري. دوی که چېرته داسې بې ځایه ګرځي او داسې بې ځایه خلکو سره رفت آمد لري نو د دوی هڅونه دغه ده دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې انده کې موږ نه هم همداسې یو کس جوړ شي، انداسي لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی وو. د ځایي مسولینو په خبره دغه تل د لوبډلو شمیر نږدې 162 لوبډلو ته رسیدلی. دغه سیالي په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سٹار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان شار کې د نیک کلب په نوم په بریا فایته ورسیدلی. ځای طالب مسولین وایي دی پلان لري چې دا ډول سیالي زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هواري کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبیح الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وایي.
بالکل مونږ په څلور ورسوالۍ کې جمع نظمونه غوښتنه کړې ده، غلط منظور شوی دی. خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته ده، موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واقع اختیار کړنه درکړل شوی. له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړې ده ان شاء الله چې دوی په وختونه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باور یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازمونو په روښنايي سبب یو سبب وګرځو.
دا په داسیال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، ګڼ شمیر ځوانان بیکار سوي، ګڼو له افغانستانه تېښته کړي پر ناقانونه لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغه د بیکاری له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عباد السلام د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول حق نو د امر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلګې ستړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او داسې حیات راوستي د بی وزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز پنځیر راو غړي څه مشکل لري هغه وایي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دې سي د وچکلی او بې وزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکړي حتی د اجمش په کلي کې د اجمش کلی که نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دېرش کسه کوچنیان پر راټولې نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رختر یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درکړي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه را ایله کړي محلي ټولګي ټول پریږدي ځکه دا کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس صنفونه بندې ماشومان وګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي هڅه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه